پیران کې درای ورکولو وخت د شپې تر نیمایي هم غځول کیږي. پیران کې چارواکو ویلي چې د دغو ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانېږي او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رایې نه وي ګټلې، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.8 میلیونه وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي او خلک له 13 کلنۍ رایه ورکولی سي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق تیف یو فیصله وکې. تیره ولار سه 15000 د دشوز د پاره آیت بهتره آیت دی. تخپل کور ته 15000 وډای سه. یوازې موږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی و. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یول سره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزه چې د افغانستان بهر دی او ورنه چې موږ د خزو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي او کني کېږي نو هر قبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي. خزو داسې فشار راوړي فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت دا رقم نه هم پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منورتونکو، د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې نول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تکلله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خزینه او معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي. یعنی په شو ځي ورځي بیا د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، داله چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه سید خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی. د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي. حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر نه ولاکه دونه کیږي.
بله، له ځان را تو خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما تره استی، کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي. بیا هم د میاشې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته زومش. بیا چې معاش واخلو بیا اماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کو.
او دا معاش مو درته کم ک؟
بله، و معاشونه به حد زیات کم سوي دي، به حد کم سوي دي.
تاسو علت څه ګڼئ د طالبان حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کور راونه وځي. ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کې په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بښځې بله کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یو کور دپاره، د یوې مېرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د مېرمنو معاش بله دې وروسته 15,000 ایله، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر ډېریو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو، د شپې د به نه لرو، د شپې د وخورو، سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو ننه وځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص، بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې دوی را ولاړ سي هسې ایله، نو 15,000 دې د ښځو دپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړی سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې دې حج وکړي. دلی چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وی، موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 11,000 یوازې د برق بیل دې دا رقم دی. اوبه دې خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کاوه، د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګه ورکړې وه. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت ته حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اړه وایي:
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه پر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلمان حق، د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په دغه عمر معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 باندې معاش باندې د دې کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې پر ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو مختلف په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیايي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنیو نفقه یې برابره وله. په دې سره به کورنیو ته ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، او له بل طرفه ښځو باندې هم کاري سهاره تنګېږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري. یو زیان خو دا ده هغه کوم معاش چې دوی ته راته، دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي، او له بل طرفه د دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې، څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي، او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ سی او یا هم خار او کوڅو کې سوالګری ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغه باندې بیا وال واره دا سم محدودیت لګول چې په یغه باندې د کار ساحه څنګه سی او لدی څخه د وظیفه واخیستل سی کار واخیستل سی یا محدودیتونه ور باندې وځي اتمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري په دې سره د لډیر نخوال سره مخ کیږي خځه سیدی په کورنوي کې نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته سره کوله په ځینو کورنوي کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي
که درت ووایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې
ښوونځي بندېږي د پوهنتونونو دروازې بندې شوې کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومیږي مثلا کار محرومیږي او کله چې یو نسل له کار محروم شو له تعلیم محروم شو نو هلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي کله چې یو نسل تعلیم یافته شي کله چې یو نسل پوه شي نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې تعلیم نه وي د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي لږ څخه د سیمې وادونه په اساسه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي
جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د ښځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې له ستونزو سره مخ دي بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کارته نه پرېږدي د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ له اغلې خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګډه سره اورو
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې په ډېر کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي یا معاشي ساتلي دي یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي دوی د دې توانېدلې دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي یعنې داسې خزه په افغانستان کې خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبغو څنګه کوي ربه معاش لرلو کوي لرلو کوي ربه کار کول کوي نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حلال نفقه نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول دي باندې کار کول چې متاسفانه اوس نشي کولای لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول ځینې خزه شاید نور راسي کسبي لارو چې باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول د باندې مثال چې هغه اوس بيخي بارشګه خو ورته باندې کړی دی هغه هم کمرنګ شي ودی نو په دې خاطر باندې چې هغه خزی دې موږ اکثر خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټولې ښځې که په هر برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کیږي نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري اکثرا سرپرستان نه لري مثلا دود خپل کورونه ورته رغاړی دي دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو یې پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، باید داسې ونشي. متاسفانه ګورئ، د هر قانون پر لحاظ باندې، د هغې دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري. ګوره، ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی اخلي، دغه معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه وو دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتي ګانې اضافه د نارینه وو نه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زموږ کمه ده، خو نظوره خدا خو معدن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ورغاړي دي. خو نارینه هم راځي او نو خو بیا د په ښځو هم راشي، او دا ته یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي. دا ښکاره توپیر دی، او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره ده، نو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
په دې خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یو لار انداز دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات هم زغمم. مګر بیا هم ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مو نه شي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یې ویل همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځه والمداره چې بس څوک مو ته راغلي دي دوی په نظام.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زموږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لار همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لار همدغه ده چې اعتراض وکړي، یوه بله لار دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جي کې، بله لار دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلی څه ولیکي، له هغه نش راولی نه شي، سړک ته نش راوتلی، احتساب نه شي کولی. زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي. که هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 15 نفره ښځه راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو، یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه کوي، یا یې بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي، نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نه شي چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ هم نه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی ګوره، دا د هغوی حق دی په موږ باندې. زه افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره، دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره. خصنه خلک چې د خلک هلته راوسی دي. دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې
تعلیم نه کړی دی حافظ لبان دی وسیګه حافظ چې لاس رسی لري حافظ چې ونده راوډو هغه به دشته مثلا د خپل د ژوند دی او اکثره برخه باید دغه فعالیتونه وګرځوي چې د خپل پر باید مبارزه وکړي او د دوه حق باید واخلي او د دوه حق باید چیرته ورسوي.
bale په افغانستان کې خځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو دوی غږ نه اوري چې نه اوري، نور نړۍ دوی شاته کړی دي، نړیوال ټولنې دوی شاته کړی دي.
دا د دوی حق دی، نور نړۍ باندې حساب پدې نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوڅه هغه چیرته وو، هغه چې کله په دوه کې دوه سره معامله کول دا شپه په منل یا په هغه وخت ورته ویلي وي چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا وایي تاسو مراد کې دوی باید قوي تضمین اغوستی وي، هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغه خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغه نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغه هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نو نو تر څه وخته پورې همدا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله، سبا دا حق سره واله، نن دا بندیز وي وځکه، سبا دا بندیز وي وځکه، دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قد نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي وو دغه فرمانونه صادروي او د افغانستان ښځې بې ځوروي او د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کیږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه ویل لري؟
داسې کورنۍ نارینه وو د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي، باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر ته کړن کار نه شي کوي، سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابر کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې وزخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بېړونو سره وي، دو ته باید د دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي. دو باید هیله من کړي دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بېخل تجربه کوي. نو خدای به ربان دی د هر شپې په سره ناشته امید شته چې د افغانستان ښځو پاره بیا وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنه کړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډب کړله، په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نه شو جګولی، پارک ته نه شو تللی، ډاکټر ته یوازې نه شو تللی، حج ته نه شو تللی، نور مراسم ته نه شو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس معاش هم خپله پاخ کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوي، تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نه شي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دای رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر کبر زوال لري، هر کبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو ډېر دو خوځ د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم دی دوه حکومت دار خمه نه هم پیدا.
bale ډیره زیاته مننه خوګیانی صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم. او ژوند دې وسې. مننه.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاکله مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، نیمه
نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتره ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکې به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 15 تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګور حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګور ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دو لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 1.5 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوریې 6 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندہ نوستایا ما دشنو
شنو شنو
کلو بندنستا یما دشنو